السلام علیکم د غرمې دولس بجې دي دوستانو د ازادي راډیو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته
لمړی د خبرونو لنډیز د کورونا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د نړۍ ولسوالۍ د ناواپاس سیمې د محاصرې ماتولو په هدف عملیات پیل کړي دي د سعودي عربستان نوی خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګیلان کمپ کې د شمالي وزیرستان له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړه او په نړیوالو خبرو کې به اورو چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي پورا خبرونه اورئ لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د نړۍ ولسوالۍ د ناواپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف عملیات پیل کړي د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تیره ورځ ناوخته پیل شوي چې اوس هم دوام لري سید خیل زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغې پورې ادامه وکړي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره ماته او د نړۍ ولسوالۍ د ناواپاس سیمې ته غځېدلې لاره خلاصه شي د راپورونو له مخې د نړۍ ولسوالۍ په دغه سیمه کې افغان سرتیري د څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره شوي وسلوالو مخالفانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګیلان کمپ کې د شمالي وزیرستان له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړه له دې کورنیو سره چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز له عملیاتو وروسته خپل کورونه پرېښودل او خوست ولایت ته کډه شول د خوراکي موادو مرسته وشوه د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسن شهیر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو له لارې د دې کډوالو د وضعیت له خبرېدو وروسته په دې برخه کې اقدام وکړ په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د شمالي وزیرستان زرګونه خلک افغانستان ته کډه شوي دي چې د نړیوالو پراخو مرستو اړتیا لري د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستراړه بدله شوې ده مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي پکې بهرني ترورستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي دي په بدخشان ولایت کې نامنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي پوځ له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته او په دې کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتیرو سرونه هم غوڅ کړل خغلی بیدار زیاته کړه د بدخشان په دریو ناامنو ولسوالیو جرم کران او منجان او اردوج ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات به ډیر ژر پیل شي د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او بندیانولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه زیات اندېښمن کړي دي او له پیښې سمدستي وروسته دفاع سرپرست وزیر او تیره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څیړنو لپاره بدخشان ته ولاړل مونګاګله ازادي راډیو ری د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي ټاکل شوی چې شیبا د سوداګرانو د یو ستر هیئت په مشرۍ د اپریل له شلمې نه تر ویشتمې پورې په پاکستان کې وي دا سفر تیر کال په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد دستور مظاهرو له امله ځنډول شوی و د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د جمهور رئیس دا سفر به د پاکستان او چین ترمنځ موجود اړیکې لا پاخه کړي او د سفر په ټولو برخو کې په خاص ډول په سیاسي اقتصادي او ستراتیژیکي برخو کې د زیات اهمیت وړ دی د پاکستان د مالی وزارت یو چارواکي چې نومینه په ډاګه شوی ویلي دواړه لوري به د زیربنایي او انرژۍ په برخو کې د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي چارواکي وایي تمه ده چې پاکستان ته د چین د جمهور رئیس د سفر پر مهال به د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز تړون هم لاسلیک شي د دغه دهلیز له لارې به د پاکستان ګوارډر بندر له چین سره د سړک او اورګاډي د پټلۍ په واسطه وصل شي د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې مشر وایي که څه هم چې روسي ایران ته د ځمکنه هوا ته اس 300 ډوله توغندي ورکړي د امریکا پوز دا انتخاب لري چې د اټومي وسلو ته د ایران مخه ونیسي جنرال مارتین ډیمسي په یو خبري کانفرنس کې پرون ویل جمهور رئیس باراک اوباما باید سیاسي او پوځي دواړه انتخاب په نظر کې ولري دا وایي موږ له څو کالو راهیسې په ایران باندې د توغندیو د پلورلو په قوت پوهېدلو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو په نظر کې نیولې دي د امریکا متحده ایالاتو څو کالو راهیسې دا خبره نه درات کړې کچېرې ډیپلوماسي ناکامه شي د پوځي عمل لارې به د ایران اټومي پروګرام بند کړي. د نړۍ شپږو طاقتونو د اپریل په 2 د یوې معاملې چوکاټ لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په مقابل کې به ورباندې د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو بندیزونه هم کم شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پراخ او جامع تړون د لاسلیک لپاره د جون 10 نیټه ټاکل شوې ده. یو جگ پورے امریکائی جنرال وائی متحدہ ایالات دے عراق بائجی سیمت ہے چھے دے ہواد تیل استر چنزے ہم پکے دے دزیات و ہوائی استخباراتی او اکتشافی زواکنو پاستا اولو بمباری او غور کوی او دا پتا سی حال کے دے چھے دے اسلامی دولت وسلوال لچو مشترہ حصی پا دیسی مکی حملے کوی. دا امریکا دا پاوز دلوی درستی زنو دا کمیٹی مشر جنرال مارٹن ڈیمسی پرون خبر ایرانو تاویل دا اسلامی دولت دل دا محال دا بائجی پر زینو سیم واکمنا دا و دا تیلو دا ساحی شاوخاتی ہم نفوس کرے دے. جنرال ڈیمسی زیادہ تکڑا چھے سم دستی دا تیلو چنزے تا کوم خطر نشته. ڈیمسی دا غرض ویل کچیر عراقی زواکونه بایجی بیرته ونیسی د عراق حکومت به د هیواد د تیلو په ټولو تاسیسات واکمن شو او د اسلامي دولت ډله به د تیلو لایداتو څخه محروم کړي. او د ایټالیا پولیس وایي مسلمانو مهاجرو له لیبیا نه د تیریدو پر مهال د مدیترانی سمندر کې 12 تنه عیسویان له کښتۍ نه سیند ته غورځولې دي. د ایټالیا د پالر مخار پولیس وایي دا معلومات یې په یوې ژغورل شوې بیړۍ کې له سپرو مهاجرو څخه چې د سیسلی بندر کې درول شوې ترلاسه کړي. پولیسو په یو بیان کې ویلي 15 کسانې د 2 کسانو د قتل او مذهبي کرکې په تور نیولې دي. پولیس وایي د نایجیریا او گانا 12 تنه مهاجر په بیړۍ کې د سپرو نورو شاوخوا 15 مهاجرو لخوا چې د آج ساحل سینیګال مالی او ګینی بیساو دي ګواښل شوي او وروسته اوبو ته غورځول شوي ول. څو ورځې وړاندې د لیبیا ساحل ته نږدې د مهاجرو یوې بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې وه او شاوخوا 400 کسان پکې مړه شوي ول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې وروسته نه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې اوس نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. د احمد تکل په رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
د بدخشان مرسیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرسیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
شمال ترین پایگاه طالبا جرم خستک است که زیر حدود 400 نفر از پای خارجی است و حدود 600 نفر بیشتری از پای داخلی هم از ولایت مختلفی کشور وجود دارند. در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنند تا اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی که در تحقیق بلند است، رسالی جرم عنوان و کرام و عقب وردوش، اینا را کاملا از دست طالبا پاکد کنه و پسیش.
ښاغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایي ستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د 2 هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنگرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدانو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلی هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې کنده کې چې متفاوتي کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو چې هغه فلم بندي ده تحقیق لاندې ده موضوع کې دې منطقې خلکو هغوی په ګراوګان کې او په معاشره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې اعتبار کړي وي چې هغه هم یعنې ملي روښانه شناسایي شوي وجودا لس نفره تر اوسه د دې قضیې په اعتبار ژوندي نیول شوي دي چې له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فیران په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملی پولیس ول ملی اردو سره لمرسته ډډه کړي او زیاته کړه چې پولیس د پیخي پسیمه کې ګر سره پوسټ نه لري. د یادونه ورده چې د ملی اردو د سرتیرو د وجلو او اسیرولو پیخي په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیخي سم د ستورسته د دفاع سرپرست وزیر او تیر ورځ د کورنۍ چارو وزیر د چیرنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. پر روانه خپرونه کې کیسه لیکوال ایمل پسرلی خپله لنډه کیسه راوړوي او د کیسو په باره کې خبرې کوي.
هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شو ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده.
د ځوان شاعر شاهنواز باقر څو شعرونه او مرکه اوري.
کرانو پختی نو نوم را لهم ناراضی ز چې وړو کې را لوي شوه په کوم خار کې یما.
د نوبل جایزې ګټونکي ګونتر ګراس ژوند ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په پایل کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره سیشن به د ارغوان ګلونو دریم جشن جوړ سو. په دې جشن کې چې د پروان ولایت د چاریکارو په ولسوالۍ کې جوړ سوی وو د هیواد د مختلفو سیمو شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او کلتور وزارت د ازادي مطبعو رئیس جلال نورانی په خپلو خبرو کې د داسې میلو پر پاللو ټینګار وکړ. یاد دی وی چې د ارغوان ګلونو میله درې کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ملي جشن په توګه اعلان شوی وه. تیر اونۍ د زرګونو هراتیانو په ګډون د هرات د ورځې په نوم جشن جوړ سو. دا جشن چې د هرات د فرهنګیانو په نوښت جوړ سوی وو طرحه د هرات د ځوانانو لخوا وړاندې سوی وه. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ځوانانو د نوښت وستایه یادونه یې وکړه چې له دې وروسته به هر کال دا جشن د حمل په میاشت کې جوړیږي. په سږني جشن کې د مختلفو هنري نندارو تر څنګ د هرات ولایت تولیدات او د ښځو لاسي کارونه هم نندارې ته ایښول سوي وه.
د تیر چهارشنبه په ورځ د جلال آباد د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې د پښتونخوا د مردان د سیمې شاعر ارواښاد شمس القمر اندیش په یاد یوه غونډه جوړه شوه. دغې غونډې ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی رپورټ یې راستولی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سولې دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن موږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړی وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پر واخد اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا دغه ورسته چې کوم تسلسل دی د پښتون قوم تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پر پارو کې د کام مینه، د ژبې مینه، د وطن مینه، خپل خبره په څومره هنر چې دی په کومو غزلو کې بیانوي شای چې بل ډیر کوم شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادوري تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمیر څو کامې شاعران دي خو په هغه کې په لومړي کتار کې دی ځکه راځي چې د الته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیښ د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشماره.
اندیښ صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضې چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. که قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم ده او که د ژوند او روزګار نورې خبرې ده ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر ده او ادعا یې هم لري لکه به ډېر مشهور بیت دی وایي چې اوس په د وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق الرحمن شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ دغه شان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده، دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی، نو دا د قاموالۍ جذبې ته دوام ورکوي، وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ عقیده یوه ده، زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی، نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قاموالۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو، خو ټول یو یو.
یاد دی وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 20 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له معطر وږم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغې مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړې.
دا د ازادۍ خاوره، دا د جګړو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن.
ای ریزیا، ستا کلا باندې قسم دی، ستا غټۍ غټۍ ګلان دی غوړېدلې، افغانان په دې مشرانو غولېدلې. کال پوره د حکومت شوله باداره، جیل خو یو دی، قریب دواړه غورځېدلې.
ای د رئیس صاحب سیکرټری، خوږې خبرې دی شکرې، په سلام دیدر تنختر او غمبر وهې لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس هسش خون وهینو.
په کندز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیلا شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شوه. د دې غونډې یو تن ګډون لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې سرګن کړ:
دا هغه سړي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شنو ولي کې ترسو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره له دې شعر له لارې خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راونغاړي او بیان کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریدي ګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړېږي.
درې سو ولس کال لمخه د اپریل په 14 د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یو لویه مذهبي غونډه راوبلله او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککاره اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس، یعنی ویښتان، کنګه، غمنځ، کڑا، کچا، کرپان، توره یا لند توره دار سک لپارا لازمی وگنل شوه. سکان لاغه وروسته هر کال پا هم دیورز جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راسته ولای دی. دا اوریدلو بلنه در کوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک 310 کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمانډل شو. د جلال آباد ښار د مرکزی درمسال ویان ډاکټر حرمیت سنگ د دوشمې پورز د ویساک جشن درمانځنې په غونډه کې ویل چې دوی هر کال دا جشن په خپل مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویم او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډیر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راضی چې نن راغلی وو. نو سبا ورځ چې درېمه ورځ ده په مرکزی درمسال کې لمانځل کیږي.
یو سیک مذهب انجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی وو. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زمانم پشمید کور ده زمون په وسا کورس کې مسلمانانو غډون کړه د ډېر خوشاله ما خدای په دې شه اخر کې امن راوړي چې زمونږه کوم چې خلک انده ته تلیا غبیا په دې خار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سیکانو د هرې سنځي د حل په موخه کار کوي.
دا هلی سیکولی ونود وطنداران چې دلته دی په جلال آباد کې اوسیږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کیږي، د دوی تعلیم په موږ باندې حق دی، د دوی امنیت په موږ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کیږي، هغه ټول موږ باید د دوی ترسره دی وکړو.
د ویلو د چلو تیرو څه باندو دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کیږي. خو چې په دې ولایت کې د سیکانو شمیر زیاتو، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان و، خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې څلی او لرغونې استوپې د تخریب او نړېدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده له مخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي، ممکن بشپړ ونړېږي. نورال له سیمې مجیب رحمان عبیبزی راکوي.
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سومه او ګڼ شمېر نورې د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دی وایي له دې امله چې دولت تر دمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسنی سیمو په لمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورځ تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلی وافی یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم هزار سوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د هزار سوم په لمنو کې خلک مغارې کیندلې دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافي د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلي وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد ستونزه یې په کراتو د اطلاعات او کلتور وزارت سره شریکه کړي، ترڅو په هزار سوم، تخت رستم او پاتې نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړي، ترڅو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد موضوع د حل په برخه کې یې لازمي هڅې روانې کړي دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوې دي. خدای زیاتوي چې د هزار سوم په لمنو کې خلکو مغارې کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښغلی نوش وایي چې هزار سوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطبه رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والي ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
انشاءالله
چې کار به ډیر ژر حل شي. موږ درې په هڅه کې ترڅو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي، نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه ونیسو. په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي، چې په بلخ ولایت کې هم د دې ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
کچه هم نن سبا ډیرای کارتونونه سیاسی دي، نوری بانی کمی ترستر گو کی، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تیره اونۍ کلید گروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی و. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د راپور ته اوریدلو بلنه درکوم.
د کلید نشراتی گروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولی شي چې یوه پیښه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد گروپ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې گروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادی راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هیواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتون های کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 14 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوي، له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکښې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید گروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سری او رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمیر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاوو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې ډېر مینوال لري، خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنګستان هنر مرکز فعال دی او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون پر رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري، کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
دا اس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته، په ځینو خاصو محافلو کې ترسترګو کیږي، خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د اس بګۍ له ډېر پخوا رواج دی. په غزنی، کندوز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهاره د بګیو او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ راستولی دی.
سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګیو رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغو بګیو شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوښوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشر شوی اوس نو یمه د اتیاو کالو نوي کالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اواداره شی ده چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. مشته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کې ناستو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وای. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ شخصیانې به تلې راتلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اس بګیو څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې شوي. د بګیو په جوړښت کې د داسې لرګیو او تختو استفاده شوې چې مقاومت یې زیاتی. نعمت الله او جانان د اسبګي چلوونکي د سپرتیا لپاره د اسبګي څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولی. د چونی وسیدونکو ګل هغه چې زیاتره مهال د تګ راتک پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل هغه په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتک ځانګړي روزنه ورکول سوي بي.
دا بګۍ چې دی دا د څلوېښت کاله کېږي چې زما ژوند سوي دي. مثلا په شو پت پیدل دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې دا مسلمانان ځي دوه سهولیت دي، یو یې ارزانه مینې دوه هغه ځای رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوا یې لري. په پوه سي د دغه لپاره یو مینې دا موږ څه چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکوي. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی. افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لای زحمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځېدل و هغه ټول خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د آس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیا شاته کښېنول او درې نفره بیا مخته کښېنول او خپله بیا د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږ نفر لپاره دا ګاډي جوړه شوی.
په کندهار کې یوازنی سیمه چې دا مهال داس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار ټک ټک بازار چونی او هرات دروازه ده. د اس بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګۍ څرک نه لګیږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته اس بګۍ څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوژدې په مراسمو کې استفاده کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
خاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوې نظر لري، خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته. راځي لومړی به کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
شاغلیا اور لګیت لري. ما ته ویل د ښکلي مجسمې لاندې په خړ کارتن ناستو د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی وو. نوکان یې له خیرو تور وو. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وې چې ته وه خیر غواړي، شایي ستړې وې، بېسې کوې، په تمه مې وو. وبخښه، نه لرم، مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبی بادامی سترگی درلودی، نرهی اجده پوزه و معصومش کارده. داست رسکارش رو که توا به ناست هم محتاط و در مهربانه مجسمه. دستالی میو پشتل، یو شیبه دستر که نستیسم، رتوی نکتل، زوابی هم را نکل، غلی پاتشو. ما ام وکل چه در پشتنی زواب تری و غالم. دازالی وویل، آزادی ده هر زای کشه نستلسی. ده تا نجده که نستم، ده لاهم نرات کتل، بوی راغی. لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو و به، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه، ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوه شوی. څه مانه؟ سړی غلی شو، غصه راغله. و مې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې څه مانا؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده؟ ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل، سګرټ یې پر سینه کېښود، ما ته یې کتل، ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي، تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده، ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي، نور نو د کولمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي ږغېده، ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې، اورلګیت لرې؟ یوې لاروی ته یې ږغ کړي وو. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته مسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه مسکۍ شوه چې تله د ورپسې ږغ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. میرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه وانګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل؟ عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو ښه عمل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله، را واړوله، راته ویې کتل. درته وایم، ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ میرمن، زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی یې په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخم یې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم، پورته شوم، لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله وو، زما په کیسه کې نه وو.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ شوه او سږ کال لارو راکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدا سې ده چې هغه معمول دی، یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي، را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سره پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ، یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي، ما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو هم داسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ، له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي، یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسانه ده سې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږي، خبرې وکړي، یا په یو پارک کې ورسره وګوري. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کیسه دا څه کیسه ده، نو دغه ډول توپیرونه هم شاید دوی پکې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي، باید د هغه ځي تصویر راکړي. او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی، باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي، یا دا قانع شي پی. هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي، پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې، دا هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې دا کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او دننه دی انځور کوي، او دا تمایل بیخي ډیرم ده. څه فکر کوي، وجه یې څه ده؟ او که ډیر تکرار سي زړه نه وایي؟
شه، دا چې که ډیر تکرار وي زړه وهي که نه وهي، یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډیر پام کوم، او کرکټرونه ما ته د هغوی رواني حالت ما ته ډیر مهم ده، نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېل رواني اړخې ګمان کوم بشپړې نه دي کې سړی وایي. نو شاید د زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډېر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي تله سړی ورکې سي.
ما ته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډېر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یوه محکمه داسې ده چې په محکمې کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیښه ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثر وخت ماته پیښې مهمې نه وي. پیښې زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړوم.
د کیسو په اړه دا خبره کیږي چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم دی او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای، او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې چې ما ولوستلې داسې وي چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بیتېږي، سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوایم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي، بلکه په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ هم نه ده، بخلا که دراما داسې ده، لیکن هغه زه یې کیسه بولم، لنډه کیسه بولم. زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوي دي که څه هم ما لوستي دي په خبر یمه، خو زه ورته ټینګ نه یمه. زه وایم چې یا دا باید مات کړو، دغه پولې باید مات کړو. لکه په شعر کې نظم و غزل ولا آزاد شعر سو، بیخي لنډکی شعر سو، بیخي بد شی ونه جوړ سو، ولې په کیسه کې دا شی ونه کړو؟ دا چې د یو دوه کیسو پای سره ورته دی کېدای شي وي، او ماته تر اوسه پورې یو څو درې کیسې لیکلې دي، شاید دغه دوه نه، ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره. دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تنده پرې نه ماته شوي یا هغه فکر کوي چې یو څه نور هم وي، د دې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم. زه په دې فکر یم چې زما لوستونکی باید خپله نوره کیسه پسې بشپړ کړي، شلو اړخونو ته دی ولاړ سي. زه دی پرېږدم چې یا دا پرېږدم چې خپله پرې فکر وکړي. زه دا نه غواړم چې له لاسې ونیسم لکه کوچنی چې مې نیولې یو تر پای پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هلته به ته کښېنې. دا کار زما نه خوښېږي، او که داسې یو کیسه بوللم هره باندې د پېښورانو خبره بوج سي. زه غواړم چې ما پرېږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم. نو ګمان کوم دا چې زه خپله له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید هغسې هم زه لیکم، زه غواړم چې لوستونکي ته مې هم یو څه فرصت ورکړی وي.
د کیسې په پیغامونو باندې ډېر وخت دلته تاکید کیږي او لیکوال یې کوي. ستاسو یوه کیسه ده فال، یو څوک ده او له فاله سره په جنجال کې ده، او بیا راځي بل یو بل څوک ده چې د نوم یې په الف شروع کیږي، له هغه سره یې جنجال، بیا په کور کې څه جنجال لري. پیغامونو ته چې وګورو، یعنی کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت، خاص پیغام هم نه وي پکې، چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه په دې حیسه کې منظر څه ده.
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي. یو دا ده چې ډېره هڅه کوم د کامیاب یم که نه یم کامیاب، کې هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي. کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه، کله کله شاید یوازیتوب وي. په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري، اولاد لري، ورور لري، خور لري، مور لري، ټولنې کې دوستان لري، لیکن دی بیا هم یوازې دی. دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه دي چې ما ډیر کارولی دی په کیسو کې بل خصوص په تیر مجموعه کې نسبت مجموعه ته او یوازې شوی شي دی یا یوازې شوی انسان چې دی زه غواړم وایم چې ژوند یوازې دی خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندوري دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړي له دې ورا خو ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم اصلا غواړم چې انسان به له ژوند خوند واخلي
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې تاسو په کیسو کې اوسي هغه نور اصول خو مات
کړه زه لکه مخکې مې وویل زه دې اصولو پابند نه یم اصول د دې لپاره دی چې مات شي زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یو لنډه کیسه ده په هغه کې دې 16000 نورې کیسې هم وکړي بېخي د ناول غوندې یو غټ شی دی ولیکې چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډه کیسې لیکل پیل شوي دي په حقیقتونه راغلی ده موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړه د شی پایلری منزلری اوجلری تلوصلری نه پرم دالری اغلری هغه څه شی په کتابونو کې راغلي دي تاسو رونه دي ما فکر باید مات سي په شیر کې چې موږ د تقانی چې موږ د لنکای شیر ولرو موږ د سپین شیر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پرم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو او هغه وخت په شاید عیب شي یو لستون کې تر خوند ونه خلی هو چې دا خو کاملا ګونګه کیسه ولا هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاغه حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسه چاپ شوی
سل کیسه مې چاپ شوی دي همدا د لارو کې ورستې کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکل مې یو سل دروش کیسې دي تر اوسه پوری زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم الټی نمبر ورکوم یو سل دروش ته کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسک دا سې څو تلیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې اغساته متلیکم لدې سم خاص دلچسپي کله چې بیا کلونو وروسته هغه ځای ولولم هغه شی بیت مې ورولي او هغه شی به خوند اخلم
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
د ټولو پنسلونو څوکي تیرې شوی توري بللو ته چمتو دي خو بیا هم یو څه ناوي لپات کیږي دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکو ګونتر ګراس لند شیر وو ګونتر ګراس تیرونه له دنیا سترګې پټکړي ګراس د ځنګل په اړه لیکلی وو د ځنګل چیرمې تل مجذوبوي ځنګل می مجبوروي چې فکر وکړم د طبیعت خیال پردازیز ما تر تخیل پیاوړی ده زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکو جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید د نوموړي لیکوال د کتابونو خبرونکې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې ساور کړه ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم وو او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړې خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللای چې د جرمني ادبیاتو ته نوې سا ورکړي په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډیستا ګونتر ګراس په تیر یو لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې واتیا کله ژوند وکړ د ګراس په نام تو اثرو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1955 کال کې خپور شو د نور اثر پیشو او مګک او د چنګاخ په ګام ناول نه دی په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤل کمیټه ویلی و چې ګراس د تاریخ هیر شوی څیره را ژوندۍ کړي او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه د نوبل کمیټه څرګند کړ چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کې خوت دا ناول په هغه ادبی سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادېږي د ناول کیسه د اوسکار ماتزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم لخلې بیانېږي د هلک په درې کلنۍ کې هغه محل چې نازی ګوند په 1913 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې وو پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو حلبی ډول په غاغولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1909 کال کې نامتو جرمنی ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې حلبی ډول ناول په جرمنی کې له څو لسیزو ژبنی او اخلاقي سقوط وروسته د جرمنی ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د گراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو لماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر گراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د گراس د یو شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د گراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې گراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې گراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر یې په دې ستایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي.
تقریبا زما د 7 کال وشو چې زه شعر لیکم.
په دې 7 کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟
شاعري خو بلا ډیره ده، خو حساب یې ناراضي شي، شعرونه مو ډیر لیکلي دي او چې انتخاب شي ان شاء الله کتاب، ان شاء الله یو څه نږدې ورځو کې به ان شاء الله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډیر نوي مسائل یې پکې، په دې څه کې یو څه راته ووایاست؟ نوي خبرې خو پاسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او د دنیا په دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوي نوي موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زمنګ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنا ولري، بیل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخه چې زه تاسو نوې شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر دا غلب زنه ته چا د شعر جامن یو ورکړي، او دا سی شعر د انزور په کوخه مده چې په شعر کې انزور راولم، ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستون کې زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې یو څه راته وایست، څه ملوست دي، په څه مصروف یاست؟
زما خو تعلیم د سی لسمه پوری کړی دی، ته او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوستې دي، او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولې ډیر څوک دي،
او پدې کې ډیر خخ شاعران راځي. شاه سعود شو، عطل افغان شو، داسې اجملان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعرم لولم او ډیر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دی واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یم، د محبت د آخري حد په حصار کې یم، تا سره ناست مو ستا په انتظار کې یم. کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضي، کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضي، زه چې وړو کې رالوي شوی په کوم خار کې یم. زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر ذخکاری، زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر ذخکاری، زخمی مارغیم تر پټ شوی په چنار کې یم. او توره تیاره ده ل خپل ځان نه مې هم یره کیږي، توره تیاره ده ل خپل ځان نه مې هم یره کیږي. خلقو د ورونه بند او زپلار کې یم، وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باکره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یم.
ډیر علی، په دې شعر کې مو تقریبا ډیر موضوعات نه ویو. باقر صاحب، په شاعری کې یو شی ته چې توجه پکار ده او تاسو یې ورته کوئ، هغه د فعلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فعل چې په یوه معنا باندې او د یو څه لپاره عام شوی،
هغه که بدل را بدل کیا او د بل شي لپاره وکاروي ډیر خوندور کی. خو کله نا کله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سیمانه وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي نو دا ښه خبره ده. خوند یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت رنه کیږي.
باقر صاحب یو شته چې زما پام سوای د دیوالونو مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي وجه به څه
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم له دیوالونو سره خبرې کوم له دیوالونو نه کیف اخلم نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې نو اتمن هغه به تامنې قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه را پاڅي هغه په ماسخوتنو کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم سپوږمۍ سره خبرې کوم د تنهایی صادر پر ځان را خور کوم نو په دغه حال کې شعر غلیکم.
مهرباني او بل شعر به مو مو
مطلب دا چې خاوري وجودونه زندگی او به ورس په ورس کمیږي لکوهي اوبه او مړ چې شو لتن دینه پرې پوه شوم مړ چې شو لتن دینه پرې پوه شوم ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه او یا خدای خپل ځان ورته ور وخایا یا خدای خپل ځان ورته ور وخایا سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه تګې وی په خوب کې ټوله شپه ولي څوک چې د شپې خپل سر لا کېګ دی اوبه.
ډیر علی باقر صاحب د نویو تجربو په ایسه کې یو څه راته وایست څه کول پکار دي ستاسو خپل تجربه څه ده؟
موږ چې وسنه شعر لولو نو زیاتره د غسې ځوانان وی چې یو دمبار کتابونه چاپ کړي دا غوي په شعر کې بسنوي هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه په لمزه چې یو شی چې ډیر عام شي او پاغه کې دنیا نه یو خون نه لستون کې نه پیدا کین نو هغه ضرورت نشته چې چاپ کړي. خو بیا هم دنیا ده باید دغه سی یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلفې جلای نو هغه بلستون کې هم پیدا کی او ځکه چې نن سبا نوې شته خلک سترګې ډیر وراوړي غیزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستاسو ذهن به پراخيږي.
باقر صاحب تر اوسه مو کتاب نه دا چاپ کړای د دې وجه څه کېدلای شي تاسو ول چې اته کال کې شاعري کوي؟
الته دا دی چې زما ته زړه خپل شعر نه مطمئن نه یم زنه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځې دی وهی او دغه شی ته ډیره پام لرم لرم او ان شاء الله اوس مې اراده کړې ده د ډیر ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې ان شاء الله کتاب چاپ کوم مختصر کتاب چاپ کوم د سی او یا پنځو یا غزلونو به د سی پنځه شپږ نظمونه به پدې کې
علاوه ل شاعری لیکنه هم کوي.
نصر ډیر کمزور هم په نصر کې ان شاء الله کوشش کوم چې په دغه کوم کار وکړم.
کور مودان
ما بچی لا د ګودر ورو رکی یاد وی زما بچی لا د ګودر ورو رکی یاد وی دوی په ګودر لا لګی دلی